ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبلختر کلي کوم خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا مشر وایي له پاکستان په نصبي ډول د کډوالو راتک پر افغانستان فشار زیاتوي د چا د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې پیو ویډیو کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر دانيال اندرس سترګندونی خبري کړې چې وایي د نوو کډوالو رسنیدل په افغانستان چې له بخاره هيسي د استوګني او روزنی خدمات په ګډون د سرچینو امکاناتو لکه مختر مخامخو لوی بوچوي خغلی اندرس په دې ویډیو کې په تورخم کې لراستن شو افغانانو سره له خبرو وروسته ویل دي چې ډېر راستن شوی کډوال په بد وضعیت کې دي دوی چا مشر زیاتوي چې ژمی ته یوازې څونه پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري خغلی اندرس وای ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ولېږله او راستنیدونکو افغان کډوالو ته د مرستو رسولو اوس یوه لویه برخه د کډوال ننګوي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د چا د ارقامو له مخې د سپتمبر له نیمایي څخه تر اوسه شاوخوا 328,000 بې اسنادو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستن شوي دي د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان زرګونه کانتینرونو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي د تلو اجازه ورکړي په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې وزیر نورالدین عزیزي اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3,000 زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نوره مالیه او پیسې غواړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پیو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې ترانزیتي ستونزه یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي ټولونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه له هم ډیره مرګ ژوبل اړوي د ځمکنیو ماینونو د څارنې ټولنې شوه د بشري حقونو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر نه دولتي ادارې پکې غړیتوب لري د 2023 کال په راپور کې چې نن یې په ژنیو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر زیان ماشومان ته رسیږي او کله ناکله د شخړو له پای ته رسېدو ډیرې مده وروسته هم مرګ جوب لاړوي راپور زیاتوي چې روسیا پر اوکراین د بدلیل یرغل په ترڅ کې له هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکوي د پداسې حال کې د چوې د پرسونل ضد ماینونو پر کارولو د بندیز لپاره د 1999 کال کنوانسونی هم روسیې لاسلیک کړی دی دا کنوانسون د ماینونو پر کارولو زیرمه کولو تولید او صادرولو بندیز لګوي او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالی وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اور لګیدو په قضیه کې 40 کسان تورن کړي دي د تهران څارنوال علي صالحي نن دا اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل په دې اور پیښه کې اته بندیانو وژل شول ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی وه سرچینو ازادي راډیو ته وویل په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف د مهسا امینی د مړینې په خبرون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو باندې بر سره خبرونه کې واوري چې د بخنی د نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر سازمانونو افغانستان ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر راستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې احتمال شته چې د دغه کډوالو ژوند او همدارنګه فزیکی امنیت په افغانستان کې خطر رامنځته شي خو بل پلو بیا د کډوال چې افغانستان ته ستانه شوې دي په افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پانتونونو ورته سکالرشپونه اعلان کړي
او خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړې دي چې افغان مهاجرین کولای شي شیخ خلوص د کړو ته ادامه ورکړي
اندرنګا لیدانه هم د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې ده ایران ته هم ورشوب د کډوالو وسیط په در سره شریک کړو د افغانستان په شمال کې بیا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټرانو ورته شفري نخسي لیکي
دا نقصې ټول قایتو نقصې دي دلته دوا پمنګه باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وای نه پویګو موږ په دې نقصې باندې
زما طالب همشته ملتي مغوارم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه پیل باد افغان کډوالو څخه کوچ دوی په دې رسته کې بیرته له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي له پاکستان غوړي چې د افغان کډوال په خپل هیواد څخه د پاپا خنیسر د افغانو کډوالو استلو لړۍ ودروي او د هغه کسانو چې په افغانستان کې فزیکی امنیت خطر دی هغه لخپل هیوادونه باسي ورزو امید زهری ملتا په دیړه او نشو سیاتورو
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې درونتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشټون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړي د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي د زورګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقوقو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کیدای شي په راپور کې دا اندېښنه هم خودل شوې چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زورګونو افغانانو په ځانګړې توګه د خو ځوانو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او لدوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړې هم دي د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د نه څلويخ جوړو شوی او کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دی جوړ او له حقوقي سیستم سره موازی پر مخ ځي پراپور کې تای چې ویچ لدی مرکزونو په لک تر لګه وو هغو کې زندانی شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی یعنی نه یی د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکونی ولو ته پری خودل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان پراپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمه سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستانی حکومت یې غوښتي چې سم دستي د افغان کډوالو د توقيف اخراج او پراخ زورونی مخاوني سي د بشری حقوقو د عاملاتړ سازمان داسې مال په پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې لدی وړاندې افغانستان ته تر راستنو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستانی حکومت د چلند او زورونې کیسې رسنیزي شوې دي خو لدی ټولو سره سره د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون د دې هواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړی دي
لومړی خدای یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی خدا د پاکستانی حکومت حق ته چې افغانستان اوس لګواخه وتلای کومه کورنۍ جګړه پکې نشته بهرنی ځواکونه چې هلته وو وسللې نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي
انکو واپس جانا چاہیے
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان ورسیو کې ویل چې له قانوني اسناد ډالرولو سره سره زورول شوی زندان شوی او بیا بیرته افغانستان ته استول شوی دي
و موردل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په چاره کې له زرګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه باندې کار اخیستل کیږي او دوی پاکستان هغه کسان چې امنیت په افغانستان کې په خطر کې ده هم بیرته افغانستان ته لیږي بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد پونوم دی افغان کډوال کورنۍ وای چې نوموړی د هغه چالو خو وجل شوی دی چې د ورسره کار کوي ترکیه رسنیو هم لدی پیخي سره پاتړاو دی او شمیر تورن له قول خبرو کړی دی چې د افغان کډوال د ډبرو سکرو په یو غیر قانوني کان کې کار کوي او کله چې د کار پر مهال بیهوش شوی وو د کان مالکانو لدی عمل چې غیر قانوني کیندنې معلوم نشي هغه واجو بیا جسد په زنګل کې ورواچو تفصيل په دې راپور کې ورو
په ترکیه کې دی افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وای چې نو موړه د هغو کسانو لخوا چې د ور سره کار کاوه وژل شوی او بیا جسد په یو زنګل کې سوځول شوی دی د وژل شوی کس کورنۍ وای دوی وړاندې لدی چې ترکیه ته ولاړ شي شل کال په ایران کې اوسېدل او کله چې حالت د جبري اخراج لګواخ سره مخ شول ترکیه ته ولاړ خو اوس لدی ډول برخلیک سره مخ شول د وزیر محمد نورتانی میرمن قمر ګلی ازادي رادیو ته وویل میړې د کورنۍ لپاره یوازینې ډوډۍ ګټون کېو د هغې له قوله تمه و چې هغه د تل په څیر پنځشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي خو رانغه او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شو چې هغه وژل شوی دی
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او مونږ تر هغه وخت ویده کېدل سهار چې ویښه شوم ملیدل چې هغه نه دی راغلی پولیسو ته ولاړم او هغه راته وویل وروسته به احوال درکړو غرمه خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی کله چې جسد راته وخوده و ملیدل چې میړه مې وو
دیدم شوهر من بو.
قمر ګلوای پښتنه ای داده چی غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولی وژلې او بیا یې د هغه جسد سوزا ولید.
من میخوام امنه از دانی
زه غواړم له دوی پښتم چې ولی وژه کلی به دلې و یا هم ټپی شوی و راوستلې به و مونږ بروختون ته بيولې و ولی وسوزا و لاسونه او پښې ماتې وي سره مات شوی و
کوویده بود.
مرمن قمر ګلوای د میړه جسد خاورو ته وسپار خو تر اوسه هم د امنیت او ترکیه د اخراج لویری په کور کې بنديان دي. حخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 15 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زونګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسدی سوزول شوی دی. یوه ترکی رسنی ترکیا مینو تراپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیه په تور شپک تنه شکمن کسان نیولی او هغه اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وشل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نشي. پراپور کې راغلی نیول شوی یو شکمن ویلی چې وزیر محمد د کار پر مهال به هوښ شو او یو بل کاریګر عزت مساج ورکاو او ورسته بیا د کار مالکانو ته هوار ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلی دکان یو مالک حاکان کارنوش لدی عمل چې غیر قانوني کان کیندنه افشانی شي نو وختل چې وزیر محمد روختون ته یوسی. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلی چې وزیر محمد لمړی شکنجه او بیا وژل شو ورسته بیا د هغه جسد وسوازاو. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نوومبر په 10مه په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي ورسته ومندل شو. حخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وی ویل د ترکیه پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شوي او څلور زامنو څخه د مشر چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بل خو بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتاني لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ماين اکشن ریویو په نوم سازمان وايي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېره ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. د سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع ځمکه کې له هم د پرسونل ضد ماینونه شته ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې د ماین پاکۍ په برخه کې د ښځو په کار د طالبانو په بندیز هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1500 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغیزمند شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان هم دا شن ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړی ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې لماینونو پاکی شوی په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکی په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. لدی سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وای ل کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلې دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسیدونکو ناجیه وای په خواخې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزل راټولولو پر مهال ماین وچاودید او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یو لاس ټولې ګوتې یې پرې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودېده. په غوږونو کڼه او په سترګو دیدې له لاسه ورکړ، لاس یې هم مات شو. په لرګیو پسېتله او لرګي یې راوړل چې ماین پرې وچاودېده.
د سمنګان اوسیدونکو خان نظر بیا وایي نږدې 1.5 کال وړاندې هغه مهال چې سرتیری وو ماین پرې وچاودېد. نوموړی چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته وویل
زه سرتیری وم. د جګړې پر مهال په ماین وختلم، ورسمه پخا پریشوا زوینه لرم، زه مو شپه کزې زکوره نه یم.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسید هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری و. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تورمني کنه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 60 تنه چې ډیری یې ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي او دوی له چارواکو غواړي چې د دغې غیر قانوني کړنې مخنیوي وکړي. د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ډاکټران ناروغ لرونکو ته ځکه دا ډول نسخې لیکي تر څو د هغو درملتونونو ضرور باندې وپلوري چې دوی ورسره قرارداد کړی وي. ورزو تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي، او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
دا نسخې ټوله قیتون نسخې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پويګو مونږ په دې نسخې باندې. مونږ د دولت نه د خیاش لرو چې مونږ ته د نسخې باید صحیح کی. دوی داسې نسخې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي، او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکو عبدالقادر احمدی ازادۍ رادیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، موږ د نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ شه موږ د دواخانې ته لاړ شه، د نسخه وروکه ته دوا درکړي، هغه بیا چې موږ هلته دوا واخلو هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي. بل چروي ساغو پینه پویږي وای دا چی نوښته کړی دی.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د تعلقان خار ته راوړې و، د هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو ته زم ما دا ډاکټرانو نخصره خپل د شفخانو کې اخلم، دا مته قیمت تمامېږي، چونکه زه لار سم نور د خانو ته اغه نخصې قید پی اغه خل نه پېږي ډاکټرانو، به مجبور به ته مال ته واخلم، اغه دوا مته ډیره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړشي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رافتم خدا نشان دادم وخت کې ما
زه ناروغ وم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځول، هیڅوک پرې پوه نسول، نو ارسوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندوز د عامه روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وای دوی روغتیایی کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخې کنټرول کړي.
د شور تیمونم لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون څوک سرکشي کوي، ان شاء الله هغه به مونږ نیسو، هغه به گرفتار کیږي او هغه به جزا ورکول کیږي او دواخانو کلینیک به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختی زون ولایتونو اوسیدونکو نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. د دیابت د نړیوال فدراسیون د شمیرو لمخې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1.8 میلیون ډیر لویان د دیابت یا شکر په ناروغي اخته و. په افغانستان کې د شکر په ناروغي اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیات اسانتیا غوښتنه کوي، خو ځینې متخصص ډاکټران په افغانستان کې د دیابت یا شکر د کمیدو لپاره د مپوهوي کنټرول او درملنې د ډیرو مرکزونو جوړول مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو د دیابت ناروغۍ د نړیوال فدراسیون شمیرې ښیي چې تر 2020 کال پورې په افغانستان کې له 1.8 میلیونو څخه زیات لویان د دیابت یا شکر په ناروغۍ اخته وو. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 520 میلیونه کسان د دیابت په ناروغۍ اخته دي چې 3 میلیونه یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ژوند کوي. په افغانستان کې د شکر په ناروغۍ اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیاتو اسانتیاو غوښتونکي دي. د کابل اوسیدونکي پروین دورانۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دیابت په ناروغۍ اخته ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر سړی بې حاله یې، لاسو پښې درد کوي او ټول ځان درد کوي، هیڅ انګیزه نه لري او د تداوي مرکزونه موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرو. زه همیشه تداوي ته چې تللم هندوستان ته تلم، اوس د هندوستان لارې باندې دي په پاکستان کې، نو دلته خپل تداوي کوم. بدبختانه چې په افغانستان کې مراکز نشته، کستم دوا سمه نشته، د موږ تجاران سمه دوا نه راوړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی 50 کلن محمد الله چې لس کلونو راهیسې د شکر په ناروغۍ اخته دی هم وایي:
ډېر سخت یو ډنګر کله ما بولو زوب را باندې کله کله راځي او وجود یې ډېر سخت کمزوری کله دی. علائم یې ټول داسې پخې سوځېږي، تا تلې مې سوځېږي او سر اختان مې هر اقل سره وځي او ډېر سخت رنځېږم د شکر مرضی نه. نو دلته افغانستان کې زموږ تداوی نه کېږي، موږ مجبوره استو چې په لاړ شو پاکستان هېواد ته یا بل هېواد ته.
و مغختل په افغانستان کې په شکر ناروغي د اخته کسانو د شمیر او د کنټرول او درملنې لپاره د فعالو مرکزونو د شمیر په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په پخواني جمهوري حکومت کې د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل او په هر وخت پوهنتون کې طبي څېړونکي ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یو په شکر ناروغي اخته ده. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه موجود وو، او د دیابت نړیواله ورځ به د دې ناروغۍ د مخنیوي، کنټرول او د عامه پوهاوي پیغامونو په ورکولو سره نمانځل کېده.
در هر سه نفر کې در افغانستان
په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یوې خامخا د شکر په ناروغۍ اخته دی. حتی په هر دوو کسانو کې یوې دا ناروغي لري، خو نه پوهیږي چې په دې ناروغۍ اخته دی، ځکه چې لومړنۍ نښې ډېرې څرګندې نه دي. ښایي بې وزلي او د پوهاوي نشتوالی د دې ناخبرۍ اصلي عامل وي.
د داخلي ناروغیو متخصص او په کابل کې د دیابت ناروغۍ د تشخیص، درملنې او کنټرول د یو مرکز مشر ډاکټر فضل احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې که د دیابت ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي، دا چاره په مخنیوي، کنټرول او ښه درملنه کې اغیزمنه تمامیدای شي. د هغه په وینا کې د شکر په ناروغۍ اخته کسان بې پروايي وکړي، د دې ناروغۍ د اختلالاتو زیاتوالی د سکتې او د زړه د حملې، د بډوډو او عصبي ستونزو او حتی د مرګ لامل کیږي.
هر روز مریضو شکر
د شکر ناروغان باید هر ورځ له اتو څخه تر لسو زرو قدمونو پورې وګرځي. دوهم پرهیز دی چې باید له هغو خوړو ډډه وشي چې خواږه لري. درېمه یې درملنه ده چې د ډاکټر اړوند کیږي.
دوا هستن کې مربوطي ډاکټر میشه.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي ډېر افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي مرکزونه او ډاکټران پکې نشته او د شکر ناروغۍ له نښو نه خبرېږي او نه یې کنټرولوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د دیابت ناروغۍ د پوهاوي، کنټرول او درملنې لپاره د مرکزونو په جوړولو کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
داسې خلک شته کله چې راځي شکرې حیاتي سیستم له منځه وړوي او کنټرول یې ناممکن وي. په دې برخه کې په افغانستان کې امکانات بیخي کم دي او په ډېرو ولایتونو کې هغه امکانات نشته چې په کابل کې شته. په دې خاطر اړتیا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وشي چې د شکر ناروغي زموږ د ځینې وطنوالو د مرګ سبب نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په 1991 کال کې د نومبر 14 ل دې عمله د دیابت یا شکر ناروغي نړیوال ورځونه موله چې دا ناروغي په ډیرو ټولنو کې مخ په ډیرې دوبه. د سازمان سکل د دیابت ناروغي په نړیوال ورځ ضروری خدماتو ته د مساوي لاسرسي په ګډون د عامه پوهاوي په ډیرې دوه ټینګار کړی چې د دیابت یا شکر ناروغي ګواخ را کم کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. د افغانستان په لویدي زو سویل کې یو شمیر خصوصي پانتونونو له پاکستان څخه ایستل شو افغان کډوالو ته یو شمیر وړیا سکالرشپونه اعلان کړي دي. د هرات او هلمند یو شمیر خصوصي پانتونونو مسؤلینو او د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د دغو بورسونو د ورکړې په اړه یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان په لویدیز او سویل کې خصوصي په هنتونونو له پاکستان ایستل شوی او افغان کډوالو ته د سلګونو وړیا سکالرشپونو د ورکړې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ خپل اکسپانه کې لیکلي چې د 355 تحصیلي بورسونو هوکړه لیک د دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ د هیواد په لویدیزه حوزه کې د 12 خصوصي د لوړو زده کړو موسسو له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال لاسلیک شو. د هرات د جامع خصوصي پوهنتون د فرهنګي چارو امیر عزیز احمد محمدی ازادي رادیو ته وویل یوازې د دوی د پوهنتون هتش پیته تحصیلي بورسونه او د نوې ورستنو شویو افغانانو لپاره لس د کار خالی بستونه په پام کې نیولې دي.
پانتون
جامعه پانتون له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو ته اتش پیته وړیا بورسونه او دغه راز متخصصو کسانو ته لس کاری بستونه چې کاری وړتیا ولري، تحصیلي اسناد ولري او وکولی شي د جامعه پانتون په روغتون کې کار وکړي په پام کې نیولې دي ترڅو ترې ګټه پورته کړي.
د هلمند د روکوزیا په هنتون یو استاذي نصیر احمد ریختینی ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کندهار او هلمند د زینو خصوصي په هنتونونو ترمنځ هم ورته هوکړه لیکونه لاسلیک شول.
په دغه مجلس کې سبا د لوړ زکر موسسې، لمر د لوړ زکر موسسې، بینوا د لوړ زکر موسسې او بوس پوانتون استازو ګډون کړی وو. دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له وزیر، د همدې وزارت له مرستیال، د همدې وزارت له مشاور سره مجلس درلودلی وو. په دغه مجلس کې د لوړ زکر یادو نهادونو سلګون سکالرشپونو اعلانولو د پاره یو تفاهمنامه دوی سره لاسلیک کړل چې دغه هوکړه لیک په اساس په افغان بیرته راستنه شوی مهاجر په لوړ زده کړو کې نیسی او دوی به خپل عالی تحصیلاتو ته دوام ورکړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دې هوکړې پر بنسټ به په هلمند او کندهار کې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه له پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته 450 تحصیلي بورسونه ورکوي. په اعلان شویو سکالرشپونو کې د طب، حقوق او سیاسي علومو، کمپیوټر ساينس او ښوونې او روزنې پوهنځیو په ګډون بیلابېلې څانګې شاملې دي. له پاکستانه ایستل شوی یو شمیر افغانان چې زده کړې نیمایي پاتې دي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې ورستیو کې له پاکستان ایستل شویو دوه تنو سهیل او عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل
شل ورځې څخه کم زیات کېږي چې د پاکستان د پېښور ښار نه راکډول شوی یو او زمونږ لوړې زده کړې ملته نیمه پاتې شو. خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مهاجرین کولای شي شیخ خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډېر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاري ده د افغان ولس سره تر څو هغه محصلین چې هغه درسونه نیمایي په پاکستان کې د پاکستان په سلور وړاندې ولایتونو یا ولایتونو څخه ایالاتونو څخه چې کوم دیو اگر اغلی دي نوې مهاجرین او د دیو درسونه نیمګړي پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې له پاکستانه راستنه شوی یو شمیر کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو د نیمایي پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. په پاکستان کې یو شمیر افغان خزینه زده کوونکي چې په دغه هیواد کې په زده کړو بوخت دي افغانستان ته د بیرته ستنېدو او له زده کړو بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو او په پوهنتونونو کې د تحصیل حق نه لري. پاکستان اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وباسي او د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې له دوی څخه تر 300 زره ډیر افغانان بیرته استانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پاړه د خبرګونونو په دوام د هالیوډ مشهوري فلم جوړونکي او اداکار او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په خوانی سفیر انجلینا جولی ویلی د افسوس ځای دی چې افغان کډوال بیرته غزای تاسول کیږي چرته چې خزي د زده کړو په ګډون د خپل ټولو اساسي حقوقو څخه به برخې دي.
سوی مینی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د تان د څنګ پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا مشر وايي له پاکستان په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. د اوچا د افغانستان څنګ نن په خپلې شبکې افغاني ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې د نوو کډوالو راستنېدل پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو لکه مخ سره مخامخ لوی بوج وي. ښاغلی اندرس په دې ویډیو کې په تورخم کله راستن شو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډیر راستن شوی کډوال په بد وضعیت کې دي. دوه چم مشر زیاتوي چې ژمی ته یوازې څونې پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري. غغلی انټرس ویلي دي چې ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ورولېګل نو اوس دا د کډوالو لپاره د بودیجې له نشټوالي سره هم مخامخ دي. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان زورګونو کانټینر ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونو وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3 زیات کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولې او نور مالی او پیسې غوړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګرو د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي مسایلو خبرې شوې دي. د ځمکني او ماينونو د مخنیوي ټولنو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې ماينونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو لبندي سره سره پرسونل زد ماينونه لا هم ډیره مرګ جوړ لړوي. د ځمکني او ماينونو د څارنې ټولنې چې د بشري حقوقو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر دولتي ادارې غړیتوب لري. د درویشتم کال پر راپور کې چنن په ژوندو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماينونو ډیر اسيان ماشومان تر رسیدي او کله ناکله د شخړو له پای ته رسیدو ډیر موده وروسته هم انسانانو ته مرګ جوړ لړوي. راپور زیاتوي چې روسي پر اوکراین د بيدلیل یرغل پترس کې له هم د ځمکنیو منونو کارول ته دوام ورکړی دی. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اورلګیدو په قضیه کې 40 کسان تورن پیژندل دي. د تهران څارنوان علي صالحي نن د خبره وکړه خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. په دې اور پیښه کې اته بندیان وژل شوي وو چې چارواکو د پیښې له د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو په دې خبرې شک کړی و. سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چخبه وی او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې خګي ګوچول ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
و
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه ښه سماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره همدلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان په څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه وسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهاني ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوره دی پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. لنیک مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیر اسانه شوې هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای سي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناتک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتما اتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېر بده وي. هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه کوو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیز او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي، هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حتی نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړي او سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکوال نعیم غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي، بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډیر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخینه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کوي، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثره واوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لوېږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیر څکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکټورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی ماسر به تمام سی. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د غوی نه مونږ مرسته وغواړو، د غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه وری درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل چې فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالون محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي پا په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پورې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پوهیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته بهی خبره ده چې یو وخت بیا یا ستړی کیږي مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیتو یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص وله. بیا یو څوک نسي کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک هغه مسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسېږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پورې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼه سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندې کړي، هدفونه ځان سره وټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته د کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکې، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باغو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچانا وی